پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان د یاد جګړې لاره خپله کړي یا دې د سولې په غزنی کې قومي مشرانو پر اوربند ټینګار وکړ.
اوربند وکړه، امتیاز له هغو باد واخله.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان میرمنو وضعیت ته اندېښنه ښولې او یو شمېر افغان فعالې د دې اندېښنو ریښه په ناامنۍ کې ویني. د زهرو کاروان په خپرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو چې د نشه د روغتیا په اړه وایي
ډېر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفر سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه پېځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیت پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر 13 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیت پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هرې حملې د یوې ځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو مسؤول وبولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستانه د تروریزم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستان وویستل شي، ځکه داسې ویره شته چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 13 له دې هېواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت د پایداري او د سیمې ثبات ته خطرونه هم لري. په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبرې وشي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شو. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
پرون سه شنبه د استقلال او آشیانه ټیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازم دی راډیو اورئ. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دغه لیدنه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دغو دوو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې د کړکېچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکیاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي انکتنې په اړه هم خبرې وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرایل او فلسطین په اسرایل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشر مانی پرون نوښته په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ایمانوئل مکرون، مصر سیال عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې و پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې وړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه وکړه. لومړی دزبندي، دویم اوربن او دریم هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطیني چارواکو ویلي چې د اسرایل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 35 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي دي.
اساسي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چی پریم پرې خبرونه کې ستاسو قربا په ټکنیکی برخه کې میرحمت صاحب را سره مرستندوی دی. زلمی خلیل صاد وايي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولای که سیاسي هوکړه ونه کړی د جګړې لاله نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره مخامخ شي. د شاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیلزاد د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای طالبان په هولي چې لنیسامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کولای شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخښي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکاره د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چېرې سیاسي مشران یو خوله نه شي او هر یو یې د نوې ملسی په څیر جلا لار غوره کړي دا به طالبانو ته زمینه برابر کړي چې د نظامي لارې واک ته د رسیدو هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلاره خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځایه وبلله چې ګنې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به افغان پوځ لمنځه ولاړ شي او طالبان به بیا واک ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې له لارې واک ته د رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي په اړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکنو سره مخ دي. دوی د خبرو له لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه درناوی کیږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي منځبي بسي له سیمه ایز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مايكل مکانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې وویل دا وړاندوینه سمه نه ده چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د افغانستان حکومت نسکوره کړي او کابل به ونیسي. بل لور ته یو شمیر کسانو په غزنی کې یو شمیر قومي مخورو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د غزنی یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو تنه ولسي کسانو ترڅنګ یو شمیر دولتي کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل پرې راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخوانی وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کتو افغانان لدان سره ومني کتو چې افغانان ومن سره چې کتو افغان ته ورور وایې کتو ورور وزن نه بند کې کتو یې اوربند لال چې افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لورې مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلې او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. هغه له ټولو ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم اقتصادي خبر.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد نندارتون کې به 6 قلمه کورني تولیدات چې د مهال د افغانستان په صنعتي ښارګوټو کې تولیدیږي نندارې ته کېښودل شي.
صنعتکارا از تمام ولایت افغانستان دعوت شدن برای اینکه بیان محصولاتی که دارن به نمایش بگذارن.
نوموړي وویل چې په دغه 200 غرفو کې به هغه کورني تولیدات او صنعتي مواد چې افغانستان دا مهال ځان سیانې ته نږدې شوی نندارې ته کېښودل شي. د یاد درې ورځني نندارتون 500 غرفې به د مېرمنو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا ډول نندارتونونه د هېواد د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټورې پایلې لري. د ننګرهار د هندوانو سږني حاصلات به سبا باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په 1995 هکټار ځمکه کې سږ کال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د دې ولایت په 1340 هکټار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې 3600 ټنه هندوانې ترې لاسه شوی وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
اسجرډو په منځني سپتول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. فرانسې له مصر او اردن سره په همشغی د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. د دوه درې وړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمېر هم له 200 اوښتی دی. د اسجرډو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار اوري.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 3 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10 اقصی جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت سبرس پانی ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 13مې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به یې هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغې شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړل شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافي نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ورځپاڼې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغې شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقال لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت د عالي شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې وروستی کیږي او په وینا یې د دغې شورا ډېری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردي جنګیالي او پردی جګړه، دا د هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بېلابېلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته د مفکوره له بهره په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډېر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورځپاڼې همدارنګ ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت دې په دې برخه کې د خپلو ستراتیژیکو ملګرو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په همکارۍ پر پاکستان فشار راوړي چې له جګړې لاس واخلي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان شزو د وضعیت په اړه اندیښنه شي او وایي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د شزو د چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیری باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او انجونو بلاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغان شزو د حقوقو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر شکیل وړخونو فشار راوړي څو د شزو راتلونکي یقیني کړي. نور په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکي بللای او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هیدربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هیدربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره ځکه چې نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي چې نړیوال ټولنه دې د شوزو په استواد خبرې کوي او خبر نه لري چې د شوزو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري لحاظ نه کوم خاص تغییرات راغلي نه دي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به وځ خلکو مرستې اعلان کوو، مرستې به ورکو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومه کوو د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت او کړه خو روزي اخرم راغې او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلیو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معاهدینو لپاره نیمایي ورکړی دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معاهدینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مگر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما په نام دغه دی ولایت اسکولونه نهشته، مکتب نهشته، چې اوس موږ مکتب ووایو دا به موږ هم دسره یو په غرو کښې ژوند کړو مهم دسته خط نهشته چې موږ خط وایو دغه سکوت سترګې ګرځه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ چې د نشیانو د روغتیا په اړه غږېدلی دی، د یو نشهیي پیغام در سره شریکوو او نور ګڼ مطالب د نشو په ارتباط. په دې پروګرام کې د مخدر موادو د کرکیلې په ارتباط هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. خو اوس د کووډ 19 ناروغۍ په اړه یو مطلب لرو. په کووډ 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. یو شمېر کسان چې پر درملنې له کال زیاته موده اوړي لا هم د کورونا ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډېری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه. خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځېدل ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډېر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډېر کار کاوه او هېڅکله به هم په کور کې نه کښېناستم. تل مې کار کاوه، یا به چېرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هېڅ کار نشم کولی. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوری شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هره ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي. خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډېری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدی شي هر چا سره پیدا شي.
له روغتیایي پلوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډېر ځپلي دي چې د دغه ناروغۍ پر مهال په روغتون کې بستر سول. 28 کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روغتون تر بستره ورسوه. مخکې یې په خپل دوکان کې کار کاوه، خو اوس پر لاره په اسانۍ قدم لا نسي وهلی.
دا څو ورځې کېږي چې ایله مې وشو کولی د ګرځېدو لپاره خپله مرستندویه اله لیرې کړم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیې لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په نړۍ کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دا ساتي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سهارو کاروان خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیرز راس ویلسن وای د اسلامي دولت ډله یادداشت تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونه کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرست خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواک تیت او پراک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیدونکي دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سې شنبې د امریکا د کانګرس په اجتماعي غونډې ته وکړې. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو لړۍ چې پروژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شوه. تاکل شویره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دا لید کاته د سمال تر سره کیږي چې د نړۍ د دغو دوو سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین تر روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فراه والی وایي په فراه ولایت کې د نشې موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښت ډیر قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلویښت خزې درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو وویل له دې محکوم شویو خلکو سره اووه شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سلو یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سلو شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چرس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو سلو اویا کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 ډیر نشه یي ګولۍ او یو سلو 22 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک مدنیول شوی. پا په پنشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه چرس چې د ګازو په یوه ډبه کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د یو سراچه موټر په وسیله له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونې وروستۍ پېښه دا ده چې په اوو ولایتونو کې د نشهیي موادو 18 پلورونکي ونیول شول. له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره اونۍ کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشهیي موادو 18 پلورونکي نیول شوي دي. له دوی سره نږدې 10 کیلوګرامه نشهیي مواد لکه هیروئین، ښیښه، نشهیي ګولۍ، چرس او تریاک هم نیول شوي دي. لبل خوا د معتادینو د درملنې ضربستری روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته ویل د عامه روغتیا وزارت کارکونکو د کابل ښار له لومړۍ او اتمې ناحیې څخه 130 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستری روغتون ته واستول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشې موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي.
د ولایت فرا د صحافت کې
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشې بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې ښځې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي.
له یوه داسې ځوان سره مرکه لرو چې د پان له تشو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړي دي.
دغه خپل پان یا نسوار چې د اوله دروازه یا زینه د مخدراتو لپاره
د هارون پنوم یو معتاد وای چې د نشې له عمله خوندزای راڅخه پاتې شو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک پېمالو بس تقریبا 5000 روپۍ ته رسیدل.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه شوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخپرونی لومړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځایی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشهیي موادو د تولید کارخانې جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشهیي موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي، خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشهیي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل من سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې، خو د دې جګړو سره سره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو نیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شیبکو، قلقه، بالابلوک، حک سفید، بکوا، پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه د فرا والي تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، هلته د نشي موادو جوړولو کارخانې هم جوړې کړې دي.
د ولایت فرا در صحافت کې تاسو د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشئی بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشئی موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. نو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې له ډیر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه ښکار هم په فرا ولایت کې 3000 هکتار ډیر مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1498 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډیر شوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشې موادو د وضعیت په اړه یادونه سوې چې تر هلمند وروسته فراه دوهم ولایت چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي او د دې تر څنګ د هیروئینو او شیشې جوړول هم پکښې ډېر سوي دي. په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو استازي ګل احمد عظیمي وایي چې په فراه ولایت کې وسلوال طالبان، غیر مسؤول وسلوال او نشې موادو مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشې موادو کاروبار کوي.
په فراه ولایت کې مافیایي ډلو، غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشه یي موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي، آن دا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کله یوې خوا په فراه ولایت کې طالبان د نشه موادو په کاروبار تورنسوي، خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یوه لیکل سوي پیغام له لارې ویلي چې طالبان د نشه بوټو په کښت، نشه موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه موادو د تولید دستګاوې طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې یې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کېدل، له همدې امله دوی یوازې شوي او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کېږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه موادو هغه قربانیان میرمنې چې د نشه پریښودلو وس هم نه لري،
دوه کال تیر دی پر سارا ډیر زیزه په کور کې
فاطمه چې د خپل میړه لخوا موتاده شوي او بیا د هغې له خوښې پرته طلاق شوې ده، تر طلاق وروسته هم د خپل پخواني میړه له شره نه ده خوندي. پخواني میړه یې څو ځله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
دا عمل مې پاتې سو چې ولاړم، بیا ما هغه مخاوند قبرستانو کې ونیوله. مې سره شمالي بازار مې کور دی، دلته راته له خیته مریضه یې دود دوا ووهه. ما ورته وویل زه نه د شبخانه راغلې یم، دوا نه وهمه. بل یو راغی عسکر و، زما خاوند یو څه چې بالاخې ووایي وایي تا به د ښځې ته جواب ورکړی دی، 6 کال دوهم راځي وایي ته ناروا ورته معلومې یوازې واخیستل معتاده دې کړه، ششهیې دې کړه، اوس یا دوا ورته ورکوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو له مخې په وروستیو 2 کلونو کې د نشو له امله له ښځو سره زور زیاتی ډېر شوی او د دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وي.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما یوه بله میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړه یې د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څرنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود مجبوره شوه چې له یوه معتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یو بد اخور لنه می درلوده چه دیره بی وزله و سوکی ندرلود. ما پا کور کی زای ور کرد، دو کور سامان او پیسه می ور کری. یو ورز می ورو که بچه ناروغه و او دکتر ده می بیوله و. کلا چی کور تراغلم گورم چی خزا پا کور که نشده، دو کور سامانی وره و او زمالونی هم لزن سره بیولی دی. تر حقا روز از ما خواند او زمانو می زر دیره و حلم ویل تا ولی ده خزا کور تراوستل. خاون می رد و ویل چی ترسو زمالونی پیدا نکری بیر تا کور تا رانشی. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کېږي، په ټولنه کې هم په سپکه سترګه ورته کتل کېږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډپول کیږي، بې باوره کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبري وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتۍ څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
په افغانستان کې ډېرې معتادې ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاسنیوی یې وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډېری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد انسان پر پوستکی څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالي، د ویټامینونو د کموالي، د غذایی موادو نورو د غو د کموالي د وجنه جلد د چملکی شروع کوي، یا د جلد لاندې کوم شحمیات موجود دي هغه ورورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټی ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. د میوان هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20000 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته یې څنګه ورپام شو، او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې یې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحې نه، او بلاخره دغه نه مو 5.5 متر 4.5 متر پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګ ته یو فرش مو جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 په 4.5 ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانې قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي ته کوی شو چې وایخلو. او اندس خیمه باندې تقریبا د 3.5 زره نه ډېر پاکټونه استفاده شوي دي. کچیرې استفاده کوونکي دغه پاکټونو نه پیسې باندې ځان ته یو کور جوړ کړي، یو سقف جوړ کړي، دا به ښه وي د دې په ځای چې د پان یا د نسوارو نه استفاده کوي. او همدغسې د کرکټ د وسایلو نه مو وکټ او بیت انتخاب کړی ده، څنګ ته یو فوټبال توپ مو پخ کړی ده. هدف مو دا ده چې مونږ کچیرې د مسافرات نه استفاده ونه کړو، کوی شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته تاوان رسوي، او د پان پاکټونو نه یا د نسوارو نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وای شي څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 2000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی دا او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول او بلتر چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بالاخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی ده چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دې یوازې د پان پاکټونه راټول کړي دي او له دې څخه د خیمه فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي؟
دا کوم پاکټونه چې ما ټول کړي دي خارجي او داخلي پاکټونه دي. دوه درش رنګه یا دوه درش کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پانګونه کړې ده او اکثریت یې متاسفانه چې افغاني کمپنیانې دي چې دا جوړوي او بازار ته عرضه کوي.
دا فکر تاسو ته څنګه پیدا شو چې ته باید داسې یو خیمه جوړ کړي؟
یو ورځ یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف کا اووم صنف دا راغی دکاندار ته لس افغانۍ ورکړلې او دغه پاکټ د نسوارو یا پان په پیسو واخیست. دا غلط مې تعقیب کړ. دکان نه باندې نور ملګری یا امزول یې ولاړ و. دلته پاکټ سارې خلاص کړ. تقریبا شپږ نفره د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دولس دانې دي فکر کوم ټول استفاده وکړه او دغه ماته واقعا یو انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک ته عامه پوهاوی ورکړم.
په څنګه ځایونو کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی ده. په دغه ځای کې دای به ودرو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توضیح کوو او دغه سه څنګ ته هلته په لاسپیکر باندې مو غږیږو. خلک ډېر ښه علاقمندي ښیي ځکه چې دا پاکټونه چې دي ډېر یو ښه شو لري.
دلته خو نور نشئی مواد هم ستا په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پاکټونه انتخاب کړل؟
دغه خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدراتو لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي دغه خامخا مخدرات ته مخه کوي. متاسفانه چې دوی متد کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم می اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخیز زیات شوی ده. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي. دا د یو دم نه متدیږي، دا غزینه شروع کیږي ورو ورو. دوی زی مواد مخدر څنګه مخه کوي؟ نو بالاخره مونږ باید دغه لړۍ ته ادامه ورکړو.
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخ وړلو لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته راسره نه ده شوی. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1216 نوي منځنۍ څپو خبرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خی وایي چې په ښوونځي کې یې د 400 نشه پیل کړه او وروسته د همدې نشې له امله ښوونځی ځینې پاتې سو. دا چې هارون څنګه چرسی سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زه اول مکتب کې وم، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون چار سمس کړ پټ پټ. دا موس کول اول د فخوان دی راک ملداغه ده، بس تلو چا کارته با دغه نه چار سره تخوان نه راکاو. شیشه باندې واختلو بس شیشه موس کولې، بس سلو سلو شیشم خوان دی رانک. بس اخري پودر ته لاس واچاو، اخره منجام خراب شو. بس مکتب نه پات شو، الته چاره کی دکانو جلال آباد کې. بس دکانم اول خو خچ چلید، اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو، دکانم را نه پات شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو، بس تقریبا 50-75 روپے ته رسید. ټول برته ولې څنګه چل دواله کبره پر دکان دغه کې تپچا دروغ دروغ ولې کله چې دغه فلان کې دوه نواغس دوه لک کې دوه نواغس. اخر کور کې مله باندې پوي شو ولا ده خو موږ سره چل کې یو دسته دواسته ده. بل اخر دکان نه پات شو، ډیر خراب کړم. ځان تم قتل سي بادام راته مال دا څنګه چل ده؟ ساتیرا ناغسته او هر شیرا ناغسته او چا سره من به خبرې نشو کوله. جنگ می کوله چېخه خبرې ما ته کوله، ما باندې خنه لګیده زرم پس یا چیک او یا جګیده ما یتلم یو رقم حساب رانه بخي ناغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي چې بغیر د تیل نه چترې نشي موټر کنه دسه شوې مچ زنه شوونه کوم زنه پلان نشو متلې. اخه ملګری ټول لرن لاړ، اعتبار ما باندې نه کوله، ما ته نشه نه کوله. مکتب به اخلاص کړو او خپل ژوند به مخته ورل، فامیل ته به خدمت کوله، خمالګرو سره به مخم پانتون به ویلې. زبا ډیر مخته تلما، نشه نه ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه پوهی چې نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریا نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
که نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا به بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سبکه
خوشې مې کوي کلي را ځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چیزی بیانو درزه چیزو زورو نما وا
تصور که چیزو می واسکت وا غندم او چا در بنا وا خلم لوتی اوگه بد کرده.
درزه مخی چه پودری بد کرده. موتر غلاکمی بد کرنه ده او لوتی اوگه گرده دل بد کرده. مخی چه
وایم خوشی میکه داد اخبره در سر درزه ما چه تختم خونه خوشی میکه.
نه ده خوشی کوم، پا تا هیچ باور نشتا. درسی نوی چه و تختی درسه چه ولس والی تلاش کن. مکشا
مکه و خوشی میکه.
نه ده خوشی کوم،
مکشا ما مکشا.
رازا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادر قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر او مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د څه یو پوړنی تاسو سره باندې دی.
ها ها هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قمندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډر لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده. هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده وعده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.